السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د غوی یا سور یولسم او د اپریل 13 نیټه ده. د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د هرات د گذرې په ولسوالۍ کې د راپورونو پر اساس و ملکیان ماخه محل د وسلوالو په برید کې وژل شوی. د افغانستان او ایران یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې دا برید د گذرې ولسوالۍ د اندیشه خارګوټی د امام زمان په جماعت باندې شوی. د سیمه کې شیعگان میشت دي. راپورونه وایي چې په وژل شوو کې د جماعت ملا امام یو وړوکی ماشوم او 15 نور ملکیان شامل دي. په کابل کې د ایران سفارت په یوه بیانیه کې دا برید غندلی او ویلي دي چې عاملین باید ونیول شي او سزا ورکړل شي. یو شمیر کورنیو رسنیو لیکلي چې پر دغو کسانو هغه مهال ډزې وشوې چې د ماخوستن لمانځه وروسته کورونو ته روانو. طالب چارواکو لا د دې خبر تر لیکلو پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرانی چارواکو ویلي چې له افغانستان او ترکمنستان سره د پولې په اوږدو کې دیوالونه او موانع جوړوي. د ایران دولتي اجانس ایرنا پرون دوشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د شمال ختیځ او ختیځو سرحدونو په اوږدو کې د دیوالونو او موانعو د جوړولو لپاره یوه درې میلیارد ډالرو بودیجه منظوره کړې. ایران له ترکمنستان سره په شمال او شمال ختیځ کې 501 کیلومتره او په ختیځ کې له افغانستان سره پر څه باندې 300 کیلومتره پوله باندې د تاسیساتو د لګولو تابع لري. د ایران د شمال ختیځ لپاره د پولیساتو او پیاده ځواکونو د قمندان جنرال حسن مکفی له قوله رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده پر دغو پولو 4 متره کانکریټي دیوالونه، اغزن سیم، جال او اصولي سړکونه د 3 کلونو په موده کې د پوځ لخوا جوړ شي. نن د اپریل 13 د ازادي راډیو د 3 خبریالانو د وژل کېدو له 3 سره برابره ده. سباون کاکړ، عباد الله حنانزای او محرم دورانی د 2013 کال د اپریل په 13 د کابل په ششدرک کې په هغه ځانمرګ برید کې وژل شول چې مسؤلیت داعش وسلواله ډلې ومانه. په هغه برید کې ټول ټال 29 کسان وژل شول چې اکثره یې ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وو. دوی د وی بمی چاودنې د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللی و چې د یاد برید هدف وګرځیدل. دا پر خبریالانو او رسنیزو کارکونکو تر ټولو سخته او خونړۍ حمله بلل شوی. افغان خبریالان په تیرو 6 کلونو کې د 2 نورو خونړیو او هدفي بریدونو شاهدان هم وو. د طالبانو حکومت د هرات غور سړک درغولو کار پیل کړی دی. د سړک د جوړولو چارې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر لخوا پرانستل شوی. بختر اجانس چې طالبان کنټرولوي راپور ورکړی چې دغه 350 کیلومتره اوږد سړک د سرب او جستو دکان له عوایدو تمویل او قراردادي شرکتونه چارې مخته وړي. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤول اعلان وکړ چې تمه ده 2 اروپایي هیوادونه تر یوې بلې میاشتې پورې یو فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني. جوزف بورل دغه خبرې پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د نړیوال اقتصادي فورم د ځانګړې غونډې په څنډه کې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونه بیا شاوخوا 10 ورځې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب غوښتنه ویټو کړه. د امنیت شورا 12 غړي هیوادونو په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب ملاتړ کړی و چې په دوی کې د امنیت شورا د 3 دایمي غړو فرانسې، چین او روسیې سربیره د امریکا 2 آسیایي متحدان، جاپان او جنوبي کوریا شامل دي. تیره میاشت هسپانیا، ایرلند، مالتا او سلوانیا اعلان وکړ چې د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلو لپاره به په ګډه کار کوي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرونی غونډه یو ځل بیا د افغانستان په تړاو پر اندېښنو ورټولوه.
د طالبانو لژمنو سره سره چې بشري حقوقو ته بدرناوی کوي او خوندي به ساتي، د افغانستان خلک د خپلو طبیعي او اساسي حقوقو د سیستماتیک نقص شاهدان دي.
اوسنیو شرایطو کې دا بحثونه څومره مهم دي؟
هر څومره چې د افغانستان په وضعیت، خصوصا د بشري حقونو په وضعیت باندې بحث او خبرې روانې او بحث کول د افغانستان لپاره یوه مهمه خبره ده.
د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. افغان خبریالان وایي هیواد کې دننه دغه حق پر محدود شوی.
مونگا محدودی هغه څه چې د ژورنالیزم اصول البته رغواړي او حساب پرې کېدای شي، متاسفانه په دغه برخه کې اجازه نه لرو.
په غزه کې د اوربان په هدف پر اسرائیل د لویدیځ فشار زیات شوی او د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ځوانانو د فوټسال نړیوالو لوبو ته د افغان لوبډلې د لارموندنې بریا لمانځلې. نور اخبارونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. 15 بجې او شپږ دقیقې دی راځو د خبرونې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دوري ارزونه وکړه. د بحث ګډونوالو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د ښځو او نجونو په شمول د خلکو د حقونو له محدودونکو فرمانونو تیر شي. د شورا کې د افغانستان د سازوالۍ راپور وړاندې شو چې جزئیات له صفی الله ستانکزی اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا او جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ مشر نصیر احمد اندیشه د بشري حقونو په تیره بیا ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. ښاغلی اندیشه د ملګرو ملتونو په بشري حقونو شورا کې د افغانستان په اړه د دوري ارزونې ګډونوالو ته د بشري حقونو د اوسني وضعیت په اړه رڼا واچوله. د طالبانو له ژمنو سره سره چې بشري حقونو ته به درناوی کوي او خوندي به یې ساتي، د افغانستان خلک د خپلو طبیعي او اساسي حقونو د سیستماتیک نقص شاهدان دي چې تر ټولو ډېر زیان په دې برخه کې ښځو لیدلی. د اساسي ازادیو د تضمین او خوندي کولو هغه ژمنې اوس په یوه داسې واقعیت بدل شوي چې ظلم او ځپل یې اساسي ټکي جوړوي. په ځینو هېوادونو کې افغان سفیران او د ښځو او مدني ټولنې ځینې استازي له ښاغلي اندېشه سره په ګډه د بشري حقونو په شورا کې حضور درلود. د حقونو فعالې او د سیکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریار وویل د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره وروسته د مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې محدودیت زیات شوی. هغې د بېلګې په توګه هندوان او سیکان یاد کړل چې نږدې ټولو یې افغانستان پرېښی.
اوس مهال افغانستان کې د سیک او هندو ټولنې نفوذ دومره کم شوی چې د ګوتو شمار ته رسیدلی او هر یو په نوم یادولی شو. دا د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې 99% سیکان او هندوان مجبور شول چې خپل هیواد پرېږدي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا دوري ارزونه کې د یو شمېر هېوادونو استازو هم خبرې کړي. اکثرو یې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودونکو پالیسیو د لغوه کولو غوښتنه وکړه. د ناروې استازي تورموت اندرسن وویل ناروې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اوسني بهتره شوي امنیتي وضعیت هرکلی کوي، خو موږ د تبعیضي تګلارو او کړنو په اړه جدي اندېښنه لرو چې مدني فعالیتونه او عدالت ته لاسرسی تر ډېره اغېزمن کړی. ناروې سپارښتنه کوي چې افغانستان باید د نجونو په ښوونځیو باندې ټول محدودونکي فرامین لاغوه او باکیفیته تعلیم ته مساوي لاسرسی یقیني کړي. د ناروې او ځینو نورو هېوادونو استازو دا ټینګار هم درلود چې د ژوند په ټولو اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي برخو کې د ښځو ونډه رعایت شي. هغوی همداراز پر طالبانو غږ وکړ چې خلکو ته د بیان ازادي او د سوله ییزو غونډو او لاریونو اجازه ورکړي. طالبانو له د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د وضعیت د دوري ارزونې او شویو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. دوی پخوا د بشري حقونو د شورا او د ځینو نورو مدافع سازمانونو راپورونه تر ډېره د افغانستان له واقعیتونو لرې بللي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی له واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او وروسته یې د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. طالبانو په دې سربېره ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کاره منع کړي. د نړیوالې ټولنې له ټینګار او فشار سره سره لا هم د طالبانو په تګلارو کې بدلون نه دی تر سترګو شوی.
و مې ورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه دوري ارزونه وکړه. په دغه غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو. لکه چې طالبان څه باندې 2.5 کاله مخکې وخت رسیدلی، نړیوال بنسټونه او ملګري ملتونه په پرله پسې ډول دغه ډول اندېښنې ښیي، خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې بشري حقونه تامین دي. په داسې شرایطو کې دا غونډې په څه معنا او څه وشي چې د طالبانو د حکومت او د نړیوالو دریځونه د بشري حقونو په برخه کې سره نږدې شي؟ په همدې اړه مې د خزو فعال او د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل پختلې.
بشری وضعیت خصوصا د ښځو حقونو مسله ډیره مهمه او جدي موضوع ده. نو ځکه په دې باندې بحث شوی دی او زه فکر کوم هر څومره چې د افغانستان په وضعیت خصوصا د بشری حقونو په وضعیت باندې بحث او خبرې روانې او ګزارشونه شریک سي، زه فکر کوم د ذهنیت جوړولو او یا د بین الملل ټولو آماده کول چې تر څو پورې دوی یو جدي اقدام وکړي، او که هر څومره چې دا له اجنډا نه لرې شي، په دې باندې بحث ونه شي او نظر تبادله نه شي، زه فکر کوم ورو په ورو افغانستان یا د بشر د حقونو مسله په اصلاح کمرنګ کیږي. نو زه فکر کوم بحث کول د افغانستان لپاره یو مهمه خبره ده.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دغه سپارښتنې او پریکړې الزامي بڼه نه لري، اما اغیز درلودلی شي. څه لامل دی ستاسو په نظر چې طالبان د نړیوالو پر دغو غوښتنو باندې غوږ نه ګروي؟
دا په دې خاطر زه فکر کوم چې نړیوال په هغه کچه چې انتظارات کېدل چې د افغانستان موضوع به ورته اهمیت ولري، یعنې دوی په اجنډا کې به دا لومړیتوب لري نه لري، ځکه چې په نړۍ کې نور داسې مسایل شوی دی، یا واقعات شوی، یا جنگونه دی، یا شخړې دی، یا چې څه فکر کوم د خپل تاثیر لري په لومړیتوب د بین المللي مسایلو او د بین المللي ټولنې توجه غته. که د اوکراین سره موضوع ده، که نن سبا د اسرائیل او د غزې یا د فلسطینیانو ترمنځ مسایل ده، نو څه فکر کوم نو په دغه نور لومړیتوب توبنه چې په نړۍ کې موجود دي دا تاثیر لري په د افغانستان په مسایلو باندې هم چنان. خو دا مهمه ده چې افغانستان موضوع سم د په اجنډا کې موجود ده، په دې کې په دې باندې بحث کیږي، په دې باندې په ملي ټولنه اندېښمنه ده، مطمئنه چې دغه اندېښنې به یو ورځ په یو جدي اقدام باندې بدلېږي. یعنی زه فکر کوم چې موږ لا اوس هم وخت لرو چې څنګه دغه موضوعات د په لومړیتوب کې راشي او بالاخره په یو جدي اقدام باندې یا په یو کلک دریز باندې بدل شي، په نړیوال ټولنه ځینې اقدامات وکړي.
د نړیوالو او د طالبانو د دریز ترمنځ ډیر تفاوت دی. د نړیوالو لخوا د بشري حقوقو او ښځو موضوعات یو ډول تعریفيږي، اما طالبان بیا د ښځو حقوقو ته بیل تعریف لري او وایي چې دغه حقونه ورکړي دي. څه وشي او څه کول په کار دي ترڅو دغه دریزونه سره نږدې شي او بل اخر د افغانستان ستونزه چې هغه د بشري حقوقو موضوع د په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو دي دغه حقونه تضمین شي؟
د تاسو څخه خداده چې بین الملل ټولنه خپل اندیشنه خوي، اما هغه څوک چې اوس په حاکمیت کې دي هیڅ نوع احساس د مسؤلیت نه کوي. دوی همیشه د افغان مېرمنو سره لزیدیت نه کار اخلي، فکر کوي چې مارچ مې شو دي محدود سي یا چې ما دوی حذف شي. دوی کولی شي د انډا حذفول د مېرمنو د دوی په قدرت کې پاتې کېدل او دوام لپاره به ګټه وکړي. زه فکر کوم کومه سختریزي چې دوی شروع کړې ده، دوی په ګټه نه ده، د افغانستان په ګټه نه ده، د افغان ولس په ګټه نه ده، دا د سخت او ونه افغانستان د سخت او ونه سي. زه فکر کوم دا چې په ملي ټولنه لپاره مهمه وي کنه وي، دا دومره به مهمه نه وي، دا به مهمه ادا ده چې څوک چې په واک کې ده هغه لپاره به دا مسله مهمه سي، ځکه چې په اسلام کې ښځه او نر یو شان ته حق نه لري او یو جنس دې حق نه لري د شرعي او د اسلامي په لحاظ چې هغه د بل جنس حق تر خپل لاندې کې یا خپل ځان ته په اسلام په اساس کنيزیا باردا وساتي. نو دوی باید اساس مسؤلیت وای کی دتا د بشري حقوقو ته یو درست تعریف ورکړي، ځکه چې دا به حقوقو قایل دل خو د اسلام د چوټه حق او حقوقو ته قایل شوی. او زه فکر کوم چې زده کړن اولین حق ته چې نروخه زل باندې فرض دی، او دا حق باید ورته ورکړل شي. که د کار حق دی، که د سفر حق دی، که د اظهار نظر حق دی، که د تصمیم نیولو ده، دا ټول حق ته چې اسلام ورته ورکړی دی. او زه فکر کوم چې طالبان د خپل بقا دپاره، د خپل حاکمیت دپاره، د ولس د رضایت دپاره باید بشري حقونه درست تعریف کړي، او هغه هر نادرسته تعریف یې که د جنګ وخت کې ورکړی و دې لپاره چې خپل جنګیالي وجنګوي، هغه وخت تېر شوی، جنګي حالت نه ده، اوس دوی په واک کې دي.
د ښځو فعال او د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د رسنیو په ازادۍ ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د می د دریمی یا د مطبوعاتو د نړیوال ورځ په مناسبت چې د راتلونکي جمعې په ورځ نمانځل کیږي په افغانستان کې د رسنیو په ازادي د ټینګار ترڅنګ د ازادي د ټولنې لپاره مهمه بلل ده. د سفارت چې اوس مهال له قطره فعالیت کوي د اکشن بي پورس نه وخت په خپل اکسپانډ لیکلي باید هر دا ډاډوي چې په افغانستان کې هر داستان ویل کیږي او هر نظر اوریدل کیږي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفارت زیاته کړي باید له دې لارې خلک پیاوړي شي څو یو ټول ګډونه راتلونکي ولري. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو له بیا ځلي رسید وروسته په افغانستان کې ډیر شمیر رسنۍ تړل شوي یا یې فعالیت محدود شوی او تر څنګ ډیر شمیر خبریالانو د رسنیو کارکوونکي نیول شوي چې له څه وخت بند تیرول وروسته بیرته خوشي شوي دي. روسوی کې په خوست کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اداري د موسیقۍ اورېدو او د دوی له قوله له خزینه اورېدونکو سره د خبرو په تور درې خبریالان ونیول چې له شپږ ورځو بند تیرول وروسته بیرته خوشي شول. طالبانو حکومت همدا ډول نږدې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د دوه خصوصي ټلویزیونونو خبرونې چې بریا او نور نومېدل اسلامي او ملي ارزښتونو د نه رعایت له امله بندي کړي. نور ټلویزیون د جمعیت اسلامي ګوند دیوی څانګې د مشر صلاح الدین رباني او بریا ټلویزیون بیا د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار اړوند وو. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي اوس مهال په خپلو چارو کې لډې رستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې دوه خبریالانو د خپل نوم نه خو دوه او د خپل غږونو د تغییر په شرط ازادي راډیو ته وویل
دودیو نشو کولای په سنوي شرایطو کې لکه څنګه چې د ژورنالیزم اصول او مقررات او هغه څه چې د ژورنالیزم اصول البته رغواړي او حساب لري کېدای شي مو هڅه کوو په ماغه ډول باندې خپل کار پر مخ یوسو خو متاسفانه د غبرخه کې اجازه نه لرو.
روسیو کې موږ شاهد یو چې ځینې خبريالان ونیول شو او د بریا او نور تلویزیونونه وترل شول. لدې پیښو وروسته ډېر رسنۍ اندېښمنې دي چې دوی لږ سرغړونه وکړي شاید د دې تلویزیونونو له سرنوشت سره مخ شي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایندویانو په ځلونو ادعا کړې چې د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادي تضمن دي. له دې وړاندې هم له رسنیو او خبریالانو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا په دوی د وضع کړي او محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د یو زر څلور سوه دویم کلنی راپور کې لیکلي و چې دا کال له خبریالانو سره د تاوتریخوالي یو سل اته شپېته بیخي ثبت کړي چې له دې شمېر یو شپېته یې د خبریالانو د نیولو په اړه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته روس سبیر تر اسنیغه خو اوس ورزو منځنی ختیسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای اسرائیل باید غزې تړنګ ته د بشری مرستو د زیاتیدو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي او په خبره حماس باید د اوربان غوښتنه ومني. تفصیل له سفیر الله سنگزیور.
په غزې تړنګ کې د جګړې لپاره وروسته د اوم زل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیسته سفر کوي. هغه په ریاض کې ویل د اسرائیلي رغمل شو خلاصون او اوربند په غزې کې د بشري ناورین د کمولو تر ټولو ښه لار وي. که څه هم خبرې اترې دوام لري خو حماس ټلې تر اوسه څو هغه وړاندیزونه رد کړي چې د مصر، امریکا او قطر د استازو ترمنځ پرې خبرې شوې او اسرائیل هم منلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل اوس مهمه خبره د غزې په تړنګ کې د وضعیت ښه کول دي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. انټونی بلینکن د دوشنبې پر ورځ د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وویل موږ به په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړین ګامونه پورته کړو او د دې مسلې لپاره اوربند ته نه تم کیږو. هغه زیاته کړه تیرو څو اونیو کې موږ د پاموړ پرمختګونه لیدلي چې په کې غزې ترانګې ته د نویو لارو پرانیستل او د لیګل شو او ویشل شو بشري مرستو په اندازه کې زیاتوالی شامل دي. همدارز امریکا متحده ایالاتونو یو سمندري دهلیز هم جوړ کړی چې راتلونکو اونیو کې پرانیستل کیږي، مګر دا کافي نه ده او موږ لا هم غزه او شاوخوا سیمو ته نورې مرستې باید ورسوو. د غزې په ترنګ کې د جګړې له پیل وروسته لسګونه مرستندویان هم وژل شوي. روانه میاشت نړۍ د مرکزي پخلنځي ورلد سنټرل کچن د موسسې د مرستو په کاروان باندې د اسرائیلي ځواکونو وژونکي برید د مرستندویانو د ساتنې خطرونه او ستونزې په ګوته کړې. د اسرائیلو پوځ ویلي دا برید یوه تېروتنه وه او مسؤولو ته اجازه ورکړل شوه. د نړۍ د پخلنځي موسسې ویلي دوی له څلورو اونیو وقفې وروسته د دوشنبې په ورځ په غزه کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. د غزې په ترنګ کې روانه جګړه وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې د اکتوبر په اوومه پر اسرائیلو برید وکړ. وکړ او شاوخوا 1200 کسان یو وژل او 2500 نور یې ارغمل کړل. اسرائیل وایي لا هم له حماس سره سل کسان ارغمل دي. د فلسطین د شمیرو له مخې په غزل ترانګه کې د اسرائیلي ځواکونو په ځمکنیو او هوایي بریدونو کې تر 3400 ډیر کسان وژل شوي چې 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي. د غزې ترانګه چې 2.3 میلیون وګړي لري 80% اوسیدونکي یې بې کوره شوي. د سیمې د ښارونو لویې برخې ویجاړې دي او د شمالي غزې اوسیدونکي له قحطۍ سره مخ دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په ایران کې یو شمیر مدنی فعالانو چې افغانستان ورغلي د ځان او د غراز هوغ افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې ایران بیرته افغانستان ته ستنوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر خبریالانو او د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو فعالانو د اکشن می پورس په یو سرپټي ځای کې د غونډې په ترڅ کې د ایران د دولت او د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري وغوښتل چې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري ایستلو مخه ونیسي. دوی وایي د طالبانو له بیازلي واک ته رسېدو وروسته د ګواښونو له امله دوی په ایران کې پناه اخیستې او اوس له دغه هېواده ایستل کېدو سخت اندېښمن کړي. په ایران کې یوې افغاني خبریالې زهرا عزیزي ازادي راډیو ته وویل
باید دولت ایران شرایط مهاجران
د ایران دولت باید د افغان کډوالو شرایط درک کړي او د دوی د موقتی استوګنې شرایط ورته چمتو کړي. له بعد امرغه ک افغان خبريالان بیرته افغانستان ته ستنسي له ګواخ سره مخ دي او په ایران کې هم اسناد لرونکي او هم به اسناد کډوال له سخت ستونزو سره مخ دي. تحصیلي قضایي او بانکي ادارو ته لاسرسي نه لري. جیرای کار کوي خو ډېر لګي پیسې یا معاش ورکول کیږي. کاری مسؤلیت نه لري.
مسؤلیت شغلي برخوردار
د بشری حقوقو یوې فعالې او د دې غونډې یوې بلې ګډونوالې هما سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره یې څو ځلې د دغه هیواد اړوندو ادارو ته مراجعه کړې خو له بده مرغه مثبت ثواب یې نه دی ترلاسه کړی.
با کمیساریای سازمان ملل در
زه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنرې ته ورغلم. خپل ستونزې مې ورته وویلې خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. زه د ایران له حکومت څخه غوښتنه کوم چې لږ تر لږه هغو کسانو ته چې له ګواښ سره مخ دي یو مکتوب راکړي تر څو زموږ د اجباري شړل کېدو مخه ونیول شي.
په شکل اجباري جلوګیری شوه.
په ایران کې د میشتو افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا هم له افغانستانه د افغان کډوالو د ایستلو د مخنیوي غوښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
چند مدت میشه کې روی کرده
د څه موده کېږي چې د کډوالو پر وړاندې د ایران چلند بدل شوی دی. دوی سملاسي ډیپورټوي. له ډلې د بشري حقوقو د فعالینو په ګډون پکې خبریالان مدني فعالان شامل دي. دا واقعا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د ایران د دولت ملګرو ملتونو څخه د بشري حقوقو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو غوښتنه کوو چې د دوی د اجباري اخراج مخه ونیسي تر څو هغه کسان چې افغانستان ته پستنېدو تر ګواښ لاندې دي د شکنجې بند یا مرګ سره مخ نشي.
تر دې وړاندې په ایران کې د افغانستان یو شمیر پخوانیو پوځیانو د دې موضوع په اړه اندېښنه ښودلې وه او له ایران او پاکستان څخه یې افغانستان ته د پخوانیو پوځیانو د احتمالي ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ایران د بهرنیو وګړو او کډوالو عمومي رئیس احسان حیدری د وري میاشتې په پای کې د ایران د ځوانانو خبري اژانس ته ویلي وو چې د تیر کال په پرتله د افغان کډوالو ایستل کېدل درې برابر زیات شوی. هم مهاله پاکستان هم د بیا اسنادو او اسناد لرونکو افغان کډوالو ایستل کې دوه لړۍ چټکه کړې. د کډوالو د نړیوال دفتر IOM د شمیرو لمخې د 2023 کال جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته په سلګونه زره افغانان د خپلو اولادونو او لوڼو د زده کړو په ګډون د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ، بېروزګارۍ، د بېلابېلو نورو لاملونو له امله نورو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شوي.
په دې ټولګه کې به واوري چې د افغانستان په یو ډیر شو ولایتونو کې پرون د پولیو واکسین پیل شو. کونړ او نورستان هم د همدې ولایتونو په ډله کې دي. هلته روغتیایي چارواکي څه وایي؟ تفصیل لري هله انوري اورو.
په کونړ او نورستان کې هم د ګوزن زد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شو چې پکې به په دواړو ولایتونو کې څه باندې 2500 ماشومانو ته د پولیو زد واکسینو څاڅکي ورکړل شي. په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤل ډاکټر اجمل ازادي راډیو ته وویل
په دې کمپاین کې به موږ په کونړ کې 2,000 ماشومان هغه ماشومان چې د هغوی عمرونه د 15 کالو څخه کمې د پولیو وحشي وارس په مقابل کې واکسین کیږي. په دا کمپاین چې دی په دې کې به وټامین ای 1,200,000 ماشومان ته چې دی دا ورکول کیږي.
په نورستان کې هم د یاد پروګرام مسؤلین وایي چې په مرکز پارون او ټول ولسوالیو کې به په پیل شوي کمپاین کې 3,500 ماشومانو ته واکسین ورسوي. په جګړه ایزو کلونو کې به د واکسینو رضاکارې ډلې لري پرتو سیمو ته نشو تللې او همدا لامل و چې په هر کمپاین کې به په دغه ولایتونو کې د پولیو واکسینو څخه په 10,000 ماشومان بې برخې پاتې کېدل. خو اوس د نورستان او کونړ چارواکي د پوره امنیت ډاډ ورکوي او له خلکو غوښتنه کوي چې ماشومانو ته د واکسینو په ورکړه کې رضاکارو ډلو سره همکاري وکړي څو د ګوزن لاعلاجه او زر خپرېدونکي ناروغۍ څخه خپل ماشومان او ټولنه وژغوري. په افغانستان کې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې نن دوشنبه د غویي په 10مه د هیواد په 1.5 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل کړی چې په دغه کمپاین کې به 10.5 میلیونه ماشومانو ته د 2 څاڅکو واکسینو تر څنګ د ویټامین ای ګولۍ هم ورکړل شي.
اوریدونکو د دغه سهارنۍ خبری مجلې وروستی راپور راخلو. نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې لارموندنه په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو له تود هرکلی سره مخامخ شوه. په دې اړه د راپور واورئ. ورپسې دری خبری مجله له یاده ما باسي.
د فوټسال نړیوال جام سیالۍ په ورستۍ لوبه کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د قرغیزستان پر وړاندې د بریا شیبه. افغانستان د لومړي ځل لپاره قرغیزستان ته په ماتې ورکولو سره د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړه. افغانانو د دې بریا هرکلی وکړ او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نمانځنه وکړه. په هرات ولایت کې هم خلک د دې بریا هرکلی ته راوتلي وو او په لارو کوڅو کې اتڼونه او خوشحالۍ کولې. د هرات ولایت اوسیدونکي محمد تمیم سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې له تیرې شپې راهیسې په هرات ولایت کې خلکو په ډله ییزه توګه خوښي څرګند کړې ده.
تیر شپه هر چا په خپل وار خوښي څرګندوله. دا واقعا د ټول هیواد لپاره ویاړ دی، نه د هرات، کابل، غزنی او یا کوم بل ولایت، دا د ننه او بهر د ټولو افغانانو لپاره ویاړ دی.
په نور ولایتونو کې هم یو شمیر ځوانانو د افغان فوټسال لوبډلې بریا ونمانځله. د کابل اوسیدونکی احمد شاکر او د پروان ولایت اوسیدونکی رشاد ازادي راډیو ته وویل
واقعا جای افتخار است با وجود نبود.
دا واقعا د ویاړ ځای دی. د سانتیا ولنشوالي سره سره دغه لوبډلې وتوانید چې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. تاسو په خپل شاهد یاست چې افغان لوبډلې په دې سیالیو کې د نړۍ پیاوړو ټیمونو ته ماتې ورکړه. دوی ته د مبارکي او زموږ دعاګانې تل ورسره دي.
خیلی خوشحال شوم، افتخار میکنیم،
ډیر خوشاله یو او ویاړو او له حکومت او خپل خلکو څخه غواړو چې د دغه ورزشکارانو ملاتړ وکړي، ځکه دوی زموږ د ستړیو خلکو په شونډو خندا راوړي.
د افغانستان بیلابیل قشرونه نړیوال جام ته د هیواد د فوټسال ملي لوبډلې وتل د افغانستان د ورزش په برخه کې ستره او تاریخي لاسته راوړنه بولي. افغانستان په تایلند کې د فوټسال د نړیوال جام د پلی آف په وروستي پړاو کې قرغیزستان ته 5-3 ماتې ورکړه او د 2040 کال د فوټسال نړیوال جام ته لار وموندله. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال نړیوال جام ته لار موندلې ده. تر دې وړاندې افغانستان د جمعې په ورځ په پلی آف پړاو کې عراق ته 5-3 ماتې ورکړې وه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیایي سیالیو نیمه پای لوبې پړاو ته رسیدلې وه، خو د تاجکستان پر وړاندې ماتې وخوړه. ټاکل شوی د فوټسال نړیوال جام د روان کال په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان په کوربتوب پیل شي چې 24 غوره نړیوالې لوبې به پکې ګډون ولري. فوټسال فوټبال ته ورته لوبه ده، خو په یو سرپټي لوبغالي کې ترسره کیږي. په میدان کې د فوټسال لوبغاړو شمیر په هر اړخ کې 15 کسان وي او لوبه 2 میدانه ترسره کیږي چې هر میدان یې 40 دقیقې وي. د فوتسال ډګر اندازه 40 پر 40 متر ده او د لوبي پر مهال د لوبغاړو بدلولو لپاره هیڅ محدودیت نشته.
ساعت 5